د ماسپښین د وی بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. السلام علیکم. دا خبرونه په منځني صفه 12 پښنې په ټوله افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ لاله یې هر ځای چې استوریدل شي. پراتونکې یو سات کې مو د پاکستان لاله د ناتو د اکمالاتو موټر سره لیدي چې یو شمېر رپورټونه وایي نن د افغانستان خواته وشتي دي. هڅه کوو چې په سیمه کې خپل خبريالانو واورو چې کیسه څنګه ده. پر افغان حکومت مو د نړیوال ټولنې له شرطونو خبرو چې د ټوکیو په نړیوال کانفرنس کې د مرستو په بدل کې شته د نورو مطالبه تر معرفي مخکې د افغانستان مربوط کورنی خبرونه له قسیم سولمل څخه ورو
زما سلامونه همومنه ده. هم مهم سر ټکی ولسمشر کرزی د ځوانانو د سولې د ملي جرګې د درې ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ کې یو ور بیا پر دې ټینګار وکړ چې په هیواد کې موجوده ستونزې د پوهې له لارې هواریدلی سي. د کابل په پټیکوټ سیمه کې تېر ورځ د ګازو د ورخېستلو له امله د مړو شمېر 14 تنه ته ورسېد او د بلخ ولایت د پولیسو چارواکو یو کس له 100 کیلوګرامه چاودیدونکو مواد سره نیولی. د هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی یو ور بیا پر دې ټینګار وکړ چې په هیواد کې موجوده ستونزې د پوهې له لارې هواریدلې سي. شغلی کرزی چې نن یې د ځوانانو د سولې ملي جرګې د دریم ورځې غونډې ته وینا کوله وویل چې د افغانستان راتلونکی د ځوانانو په لاس کې دی. د ځوانانو د سولې د ملي جرګې د درې ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسېدله چې پکښې په هیواد کې د سولې د راوستلو پر څرنګوالي، فساد او د ځوانانو د ستونزو په اړه پراخ بحثونه وسول. د ځوانانو دې غونډې ته د ولسمشر کرزی د وینا نور تفصیل به وروسته واورئ. د کابل په پکتیکوټ سیمه کې تېر ورځ د برادران حیدری شرکت مربوط د مایع ګازو د ورخېستلو له امله 14 وژل سول او له 155 څخه زیات ټپیان سول. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس جنرال محمد ظاهر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې د تلفاتو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې ایسف هم د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د دوی د اوروژنې ډلې هم د اور په وژلو کې مرسته کړې او د غرازې له ټپیانو سره طبي مرستې کړې دي. او د بلخ ولایت د پولیسو چارواکو یو کس له 100 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولی. د بلخ د امنیه قمندانۍ د پولیسو د استخباراتو مدیر حاجی شفیع نن خبر اعلان ته وویل چې نیول سوی کس د دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د مزار په ښار کې ځینې اهداف په نښه کړي وه. بل لور ته د تخار د ملي امنیت ریاست وایي چې درې تنه وسلوال مخالفین یې نیولي. د ریاست ازادي راډیو ته د یوې خبر پاڼې په استولو سره ویلي چې دا کسان په دوو جلا عملیاتو کې نیول سوي چې یو شمېر یې د تخار لپاره د طالبانو د نومول سوي والي مولا نورالدین پورې مربوط کسان وو. په خبر پاڼې کې راغلي چې له نیول سوي کسانو سره 250 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد هم نیول سوي دي. د افغانستان پر اړوند کورونی خبرونه د سیمې نړۍ ورستي خبرونه به درته اجمل اند وړاندې کی.
زموږ شخت ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې مولک څنګه چې تاسو سره شمنه وکړه د پاکستان له خوا افغانستان ته د ناتو د اکمالاتو د اوښتو په ارتباط اوریدلی شي. خو مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه له اجمل اند څخه اورو.
پاکستانی چارواکو مو ویلي د وو میاشت بندیز وروسته غلاروي ته په افغانستان چې په افغانستان کې ناتو ته اکمالات لګوي د چهارشنبه پورز بیرته په خپل لارې د تګیجه زور کړی ده. پاکستان د سه شنبه پورز وروسته لاغ خپل خاورې څخه د ناتو د اکمالاتو تیرېدلو ته اجازه ورکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ورته په تیر نومبر کې د ناتو په بمبارۍ کې د څلیرش پاکستانی سرتیرو د وژل کېدو له کبله صمیمانه تسلیت وایو. پاکستان په تیر نومبر کې په ممندو کې د چلیرش پاکستانی سرتیرو له وژل کېدو وروسته د ناتو د اکمالاتو لارې تړلې وو او د خلاصولو لپاره یې شرط خیو چې د امریکا متحده ایالاتونه د ورڅخه بخنه وغواړي. د پاکستان څخه د ناتو د اکمالاتي لارې بندیدو ناتو اړ کړې و چې د روسیې او مرکزی اسیا له لارې په ډېر لګښت افغانستان ته خپل اکمالات ورسوي. د جاپان د پارلمان کمیسیون د پنځشنبه په ورځ ویل د دې هیواد د فوکوشیما په اتومي تاسیساتو کې د تیر کال رامنځته شوی ناورین د لوی لاس رامنځته شوی ناورین دی. پر دې ناورین په خپل روسي ریپورت کې ټاکل شوی کمیسیون حکومت تنظیمونکي د دې تاسیساتو چلونکي او د توکیو د برېښنا د انرژي اداره ملامته کړې ده. کمیسیون وایي د ټولو وروسته لاغې چې د فوکوشیما د ډایچی د اتومي بټۍ د سړولو وسایل د اوبو درنو څپو ګډوډ کړل، سوړ او نامناسب عکس العمل ښودلی دی. تیر کال په جاپان کې سونامي د بحران سبب شو. د فوکوشیما اتومي تاسیسات داسې خراب کړل چې د راډیو اکټیف وړانګې ترې خپرې شوې او په لسګونو زره کسانې له خپلو سیمو وتلو ته اړ کړل. په ریپورت کې په دې برخه کې ټول ملامت لوري تورن شوي چې د اتومي پیښو څخه د ملت د خوندیتوب حق یې تر پښو لاندې کړی دی. د نړۍ روغتیایي سازمان د پنځشنبه په ورځ ویل روغتیایي کارکوونکي په کمبودیا کې د هغې ناڅرګندې ناروغۍ په سبب پسې ګرځي چې په تیرو درې میاشتو کې شپېته ماشومان وژلې دي. د نړۍ د روغتیایي سازمان ویاندي الفالوک باتیا سی بی ویلي د ناڅرګندې روغتیایي ستونزې د هغه دوه شپېتو ماشومانو څخه یو شپېته وژلې چې د اپریل د میاشتې راهیسې روغتونونو کې بستر شوي، خو زیاته کړې ده داسې نه ښکاري چې دا ناروغي دې له شخص څخه شخص ته انتقال شي. نوموړي وایي روغتیایي کارکوونکي هڅه کوي چې پیدا کړي آیا دا ټولې پیښې د همدې یوې ناروغۍ له کبله وي او که د څو ناجوړیو ټولګه ده. د ناروغۍ قربانیان ټول تر لس کلونو ښکته ماشومان وو چې لومړی تبې نیول، وروسته یې عصبي ستونزې پیدا کولې او ورپسې یې تنفسي مشکلات زیاتېدل. ډېرې پیښې په جنوبي کمبودیا کې رامنځته شوې دي. او د مصر دولتي خبري اژانس وایي د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پرون له خپل مصري سیال محمد مرسي سره تماس نیولې او نوموړي ته یې د بریالیتوب هیله کړې ده. وروسته له هغې چې محمد مرسي د مصر د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، داسې ښکاري چې دا تلیفوني خبرې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړنی تماس دی. د مصر دولتي خبري اژانس د هیواد د ولسمشر د ویندوی له خولې وایي چې احمد نژاد له محمد مرسي غوښتي چې د نافیلو هیوادونو د مشرانو په هغه غونډه کې چې د اګست میاشتې په پای کې په تهران کې جوړیږي برخه واخلي. خدای ونه ویل چې محمد مرسي دا بلنه منلې کنه. د قاهرې او تهران ترمنځ اړیکې په 1970 کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب او د مصر لخوا د اسرایلو په رسمیت پیژندلو سره پرې شوې. د مصر ولسمشر د ایران د فارس خبري اژانس هغه اداره کړې چې وایي له دوی سره یې مرکه کړې ده او په دې کې د محمد مرسي له قوله ویلي چې د ایران سره د اړیکو د بیا پایلولو غوښتنه کوي. او په یوکرین کې د حکومت د مخالفو ډلو فعالانو د دې هیواد د پارلمان مخې ته د پولیسو سره شخړې کړې دي. د دوی اعتراض د هغه لایحې پر تصویب دی چې د روسي ژبې رسمي وضعیت ته لا پراختیا ورکوي. دا تر دې مهاله خبرونه.
دا آزادي رادیو ده. د خبرونه په دوام باورې چې د ناټو د اکمالاتو موټر د پاکستان د کراچۍ له بندره د افغانستان لور ته خوځېدلې دي، خو ستونزې لا هم شته.
لار کافي خراب ده، سړکونه خراب دي، کنټینر لاندې غورځېږي او د وجه ډېر کافي رس جوړ شي.
نړیواله ټولنه غواړي چې د اکشن بی پروس په ټوکیو کې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستو ژمنی وکړي، خو نړیوال یو لړ شرطونه لري چې افغان حکومت یې باید ترسره کړي. له دې شرطونو مو په خبرونه کې خبرو. په ننګرهار کې د شاتو د مچیو د فارمونو څښتنانو خپلې ستونزې له ازادي راډیو سره شریکې کړې.
هغه وخت باندې مچو ته خوراکه پکاري، خوراکه نه ورته رسیږي، دوا پکاري دوا ورته نه رسیږي، دوی ته انتقال نه په وخت نه رسیږي.
په خبرونه کې مو د کابل ښار په لمن کې د قرغې د تفریح ځای حال نږدې دوی ونی ورسته تر دې چې برید پرې وشو اخیسته.
مخکې 50 کیلو شپېته کیلو په خواله، اوس غونډه 10 کیلو 15 کیلو.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام هم خبرو او یو شمېر نور مطالب تر دریو بجو د ازادي رادیو لروانې خبرونې اوریدلای شئ. یو شمیر رپورټونه وایي چې د ناټو د اکمالاتو یو شمیر موټر د افغانستان لور ته د پاکستان له لارې اوښتي دي. البته ځینې لویدیځ اژانسونه د یوازې یو موټر د اوښتو خبره کوي او ځینې بیا دا شمیر تر دغې شیبې دوه یادوي. نږدې و میاشتې وروسته تر دې چې اسلام آباد د ناټو د اکمالاتو لاره بنده کړه، وړ مورځې موافقه وکړه چې دا لاره بیرته پرانیزي. مخکې تر دې چې له کراچۍ څخه مو د دغو موټرو د کاروان له خوځېدو خبر کړو، پېښور ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار په ټلیفون را سره دی. انګار صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟ پر تورخم د ناټو د اکمالاتو موټر تر اوسه وشتي؟
سلام علیکم تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. لکه تاسو چې وویل، پاکستان اجازه ورکړې ده مرکزی کابینې د ناټو د اکمالاتو بیا پیل اجازه ورکړې، خو تر دې دمه چې شیبه وړاندې ما په تورخم او چمن کې د ځینې دولتي مقامات سره رابطه وکړه، هغوی دا وایي چې د چمن د لارې لکه تاسو ویل ځینې یو ځینې د دوه موټرو راپور تاییدوي چې دا اوښتي افغانستان ته. ولې په تورخم باندې تر اوسه پورې هېڅ موټر نه دی اوښتی؟ یو خو تورخم د کراچۍ نه فاصله هم زیاته ده. ترانسپورت مسؤلینو سره هم چې خبرې شوي، هغوی وایي چې د کانټینرونه د کراچۍ نه را روان شوي دي، د تورخم پر لور خو له تر اوسه پورې پیښور یا تورخم ته نه دی رسیدلی. او د تیلو ټانکرونو اتحادیې یو غړي سره مې چې خبرې وکړلې، هغه ویل چې ټانکر تر اوسه تیل پکې نه دي لوک شوي، نه دي ډک شوي، او ممکن چې نن یا سبا ټانکرونه هم د تیلو هم ډک شي. په تورخم کې یو دولتي مقام هغه ته په دې قبایلو کې دوی په د خبرو اجازه نه لري، خو یو وویل چې ازادي راډیو ته وویل چې مونږ ته لا تر اوسه ویل رسمي مکتوب نه دی را رسېدلی، وویل چې لکه مثلا پېښور یا نورو چمنو نورو ځایونو ته چې رسېدلی، خو دا تمه یې څرګنده کړه چې امکان لري چې نن ورځې په اوږدو کې رسمي مکتوب راشي. او دا یې هم وویل چې مونږ خپل ټول انتظامات مکمل کړي دي، هغه امنیتي او نور مسایل هم ټول ورته پوره پوره تیاری لرو، ولې تر اوسه پورې هیڅ کوم کانټینر یا ټانکر تورخم ته نه دی راغلی.
انکار صاحب، داسې رپورټونه لرو چې امنیتي ځواکونه له دغو کاروانونو سره ملګري دي چې له کراچۍ د افغانستان تر سرحده پورې ځي، او شایي له همدې عمله تر اوسه پورې ځنډېدلې وي. تاسو داسې خبر ترلاسه کړی؟
پاکستان خو په هغه وخت کې دا وویل چې ځکه د احتمالي خطرونو او د نورو مسایلو په پام کې نیولو سره دوی وویل چې ټانکرونه به له کراچۍ تر چمن او تورخمو امنیتي ځواکونه فیصله بدرګه کوي، او امنیت به یې موږ نیسو، موږ به یې رسوو هلته. او یوه وجه یې دا هم کېدای شي چې نن په مطبوعاتو کې د تحریک طالبان پاکستان د ویان احسان الله احسان د قوله یو راپورټ راغلی چې هغوی ویلي چې که دا کاروانونه را بیا شروع شي موږ به پرې حملې کوو، او نه به پرېږدو، خپل وسه پورې به کوشش کوو چې دا په دې لارو نه تیر نه شي. ممکن یو اقتدام وي. بل دلته د ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو یو اعتلاف دی چې دفاع پاکستان کونسل بولي، چې په هغه کې مولانا سمیع الحق او دای صاحب خوانی مشر جنرال حمید ګل او اعجاز الحق او شیخ رشید او ځینې دغه مذهبي ډلې په کې شامل دي. او د ویزې مطبوعات او ځینې بهرني مطبوعات ته هم وایي چې دا په خپله د استخباراتو دغسې یو را جوړ کړل شوی یو شی دی. نو دوی هم احتجاج کړی ده او ویلي دي چې مونږ به احتجاجي غونډې کوو په ټول پاکستان کې، لارې به بندوو، او تو دغه ورځې توره ورځ په نوم هم یاده کړې. دوی هم دغه ویلي دي چې مونږ به د دې کاروانونو مخه نیسي. البته عمران خان هم دا خبره کړې ده، دائم یو سیاسي ګوند والا دی. نو ممکن د همدغه مسایلو په پام کې نیولو سره حکومت به یا د همېش لپاره یا تر وخته پورې داسې یو اقدام ولري.
بله انګار صاحب، عمران خان او نورو مذهبي ډلو مخکې تر دې چې د پاکستان کابینه موافقه وکړي دا خبره کړې وه چې د ناټو اکمالات باید د افغانستان خواته ولاړ نه شي. د ناټو له د کابینې له موافقې وروسته بیا دوی دا خبرداری ورکړی دی چې دا کاروانونه به پرې نه شي.
د دې نه مخکې خو تقریبا ټولو ګوندونو ویلي، لکه مثلا تر پیپل واکمن پیپل ګوند چې دویم ستر سیاسي تنظیم دی، مسلم لیگ نون د نواز شریف ډله، خو نواز شریف ډلې د پس داسې یو محتاطانه رویه کړې. هغوی ویلي دي چې پاکستان چې کومه اعلامیه خپره کړې چې مثلا د ناټو وسلو ته به اجازه نه ورکول کېږي، یوازې هغه مواد به انتقالېږي کوم چې د افغانستان ملکي او نظامي ادارو سره د افغانستان سره مرسته وي. که دغه سي وي نو وایي چې موږ د دې سره هېڅ مخالفت نه لرو. دا به ځي عمران خان هم داسې یو لږ ډېره محتاطانه رویه خپله کړې، ولې دغه دفاع پاکستان کونسل چې دی چې مولانا سمیع الحق برقانیه مدرسې مشر و شیخ رشید و یا دغه حمید ګل و دا خلک پکې دي، دوی اوس هم وایي چې موږ به په اووم جولای باندې دا یو تورګوندیز کنفرانس را بللی. البته دوی کې به همغه وایي چې دا دوی د نظریې خلک دي، هغوی اوس هم احتجاج کوي. بله
بله، مجیب رحمان انګار مننه. بیا هم همدا مسله پسې تعقیبوو. د پاکستان له بندري ښار کراچۍ څخه د ناټو د اکمالاتو موټر د افغانستان خواته خوځېدلی دی، او په تورخم او چمن کې ورته پاکستاني سرحدي مسؤلانو تیاری نیولی دی. د دې کاروانونو د بیا پیلېدو ستونزې به څه وي؟ د خلکو نظر او د چارواکو نظر له کراچۍ د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د کراچۍ نه یو شمیر د سامانونو کنټینر د افغانستان په لورې روان شوی دی، خو د تیلو ټینکر یې لا هم ولاړ دی، او په زرګونه ډرایوران یې د روانېدو په انتظار دی. دغه ګاډی به د چمن او تورخم په پوله افغانستان ته اوړي. د تورخم په پوله د پاکستان کسټم چارواکي وایي چې دوی ته د ناټو د رسد د ګاډو د کلیر کولو کوم رسمي نوټیفیکیشن نه دی میلاو شوی، خو بیا هم دوی ورته خپلې تیاری مکمل کړی دی. دوی وایي چې دلته به ورته ځای په ځای د کسټم چارواکي او سپایان ولاړ وي، خو د ټریفیک او امنیت چارې به پولیټیکل چارواکي سنبالوي. په دې حقله باندې په تورخم پوله د کسټم اسیسټنټ کلکټر اسفندیار وایي،
مطلب نن سبا کلم دغه کیدای شي کنه، خو چې څنګه ورسې هغه نه پوس بدایا لاو شي. زمونږ نوټیف دغه خدا غره د لپاره تیاری نه چې کوم دی چې مونږ پیر نه د لپاره خپل دغه کې انټرنلی سټاف دغه کو ډیزیګنیټ کو نوټیفای می کو چیرې د پلانکې انسپکټر به پکې پلانکې ډیپټی سپرډنټ به پلانکې به سپرډنټ وي دا به ډیلینګ کوي کنه. او هغه نه علاوه چې څنګه دی مونږ خپل هم دا ډیل کړی دی ډیر وخت پورې د نیټو سپلایز څنګه مې پهله ډیل کول هغه غونډه به اوسم ډیل کو خو سټاف مې ورته پهنه پریپیر کړی دی هغه نه پسته څنګه هغه راځي خلک به خپل کار شروع کړي.
د نیټو ځواکونو د پاره سامانونه وړونکې یوې لاجستیک کمپنۍ کارکونکی عبدالمالک د نیټو سپلای د بحالېدو په اړه وایي،
لاره خو بخلاص شي ان شاء الله گاڑی عمر روان شي، خدای لاره جن صورت حال له ټولي دنیا ته پاش لاره کافی خراب ده، سړکونه خراب دي، کنټینر لاندې غورځي یوه د وجه وړ کافی رس جوړ شي. حکومت ته پکاره چې اول سړکونه سي کړې وي، دا نه پسه دا کارګورا سٹارټ کړې وي ډېر به تر بابا. پس سکیورټي خو ترانسپورټران هر یو کس سکیورټي غواړي ځکه چې دا کافی رس کی کار دي چې سکیورټي مروشي ان شاء الله ار سبا سي شي.
په تورخم پوله د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ ایمل خان وای چې د دوی روزګار بور سره خوشي
پاکستان گورنمنٹ دا کولا کړه خو بده کیس مونږه تجارانو ته پرایویټ خلکو ته ډېره فائدہ ځکه چې افغانستان کې خلکو بیپارانو غنه شو کړل ته سوداګان نشو کړل ځکه چې نیټو بحال نه وادل ته لارو ول ډېر تکلیف وو اوسې لارې چې کراچۍ نه درومي دلته په 2 لک او 2.5 لک کرے ګرځي او نیټو بحال شو بیا 15 لک کرے درومي افغانستان لپاره دوی لپاره پرایویټ خلکو لپاره ډېره خښوا کسٹم کلیرنس کار مو سره کوي ته غبم ایکسپورټ امپورټ هم زیاسي سره.
د خیبر سیمې اوسیدونکو ساجد خان وای چې د ناټو دغه کاروانونه چې د دوی سیمې نه تیریږي نو د تیر په سیر به د وسلوالو لخوا یو ځل بیا په نخه کیږي او بیا به پکې عام خلک هم متاثر کیږي.
دا غو ټارګټ کېږي مخکین ټارګټ شو یو د سره به عام خلک هم ډیر متاثر شي، کوم عوام دي بیا به خلکو کې یاره پیدا شي. زموږ صرف اول حکومت نه دا غوښتنه نه کنه چې په بازار باندې کم از کم دا شی مره پریزګه چې بازار کې کوم عوام دي کوم خلک دي سودا اصل ته روزي کنه دا به سره متاثر شي. دا هټ کېږي کنه ټارګټ کېږي د سره به عام خلک هم مري دا دی باندې ټول خلک هم خپه دي.
یاد دی وی چې تیر کال د نومبر په میاشت کې په مومندو ایجنسی کې د سلاله په پوستا د ناټو ځواکونو برید کې سلیریشت پاکستانی پوځیان وژل شوی وو چې د هغې وروستو پاکستان په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره د رصد وړو لارې وتړلې، خو اوس یې د امریکا لخوا د بخښنې په غوښتو دغه لارې خلاصې کړې دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له یو شمېر ځوانانو سره نن ولیدل. د هغه ځوانان دي چې دوی ورځې په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې غونډې لرلې او په دې غونډې کې په افغانستان کې د سولې، د اداري فساد د له منځه وړلو او د ځوانانو د حقونو پر مسایلو خبرې کولې. د ځوانانو د سولې د جرګې غړیو نن خپله درېیمه غونډه په جمهوری ریاست کې له ولسمشر حامد کرزی سره لرله. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریاله حمیده عثمان ورغلې. حمیده جانې، ځوانانو ولسمشر ته د خپلو دوه ورځنیو غونډو وړاندیزونه وکړل که جمهور رئیس دوی ته پیشنهادونه لرل؟
نننې غونډه د دوه ورځو تیر دوه ورځو په څیر تر ډیره سیاسي بڼه درلوده. البته تاسو پوهیږئ چې دغه نن پیغونډه وه، د سولې په اړه د ځوانانو د ملي جرګې پیغونډه وه. په دې غونډه کې احمد کرزی په خپل وینا کې ټینګار وکړ چې باید د هیواد د حالاتو په ښه کولو کې له ګاونډیانو پاکستان یا نورو هیوادونو نه ګیله ونکړو او بلکې باید هیواد د ځوانانو د پوهنې له لارې آباد کړو. او هغې وویل چې احتیاجي او نابودي مو له بې علمۍ نه ده. جمهور رئیس په دې غونډه کې چې ځوانان ته ډېره بریده پکې احساساتي غږېدل، د لومړي ځل لپاره یوه پوښتنه طرحه کړه چې پخوا تر دې نه وه مطرح کړې. هغوی وویل چې وسلوال طالبان د افغانستان د ګټو لپاره نه جنګېږي.
بله جوانان، بله
او البته احمد کرزی ویل چې طالب خپل دین د دین ملي ټوپک په لاس کې نه لري او د همسایه د استخباراتو د ټوپک په اوږه ده.
بله،
امی طالب فنگ ملی دین خود به دوش داره، فنگ استخبارات همسایه رو به دوش داره. کی است طالب؟
البته احمد کرزی زینه نورو پختنه تم زوابونه ورکړل دی غونډه کې احمد کرزی ډیر البته پختنه زواب کړی او دی بل پختنه په زواب کې ویل چې اسلامي حزب سره د افغانستان د دولت د خبرو پاړي ویل چې اس بي اسلامي له دولت سره مذاکرات وکړه او په دې خبرو کې د اس بي اسلامي استاذو له دولت څخه وغوښتل چې له امریکای سره د نرمۍ کار واخلي او ډیر دی نه ټکی خو کله چې پاکستان ته لاړه دا خبره سرچپه شوه اولته بل ډول اعلان وکړ او وی ویل چې مونږ خوشاله نه یو چې افغانستان د افغان دولت له امریکای سره ستراتیژیک تړون امضا کړی دی خو بیا هم احمد کرزی ویل کدوی راشي مونږ ورته ارکلی وایو جمهور رئیس بل ویل چې کابل چا وران کړو حزب اسلامي او جمعیت جنبش او د جنبش ګوند له خلق پرچم سره چې یو کمونیستي ګوند لاس یې وکړ او کابل وران کړو دا البته هغه څرګندونه چې احمد کرزی په دې وروستیو کې دې ټکو ته هیڅ اشاره نه وکړي او وی ویل چې د حزبونو له لاسه د قومندان بازیو له لاسه چې د اسلام په نامه ټوپک راواخیستې وجنګېد بهرنیان افغانستان ته راغلي ځکه چې یو شمېر ځوانان هم دا پښتنه کول چې والې په افغانستان کې امریکا پوځي اډه جوړي نو کرزی ویل چې که بهرنیان هم راغلي دي نو همدغه اسلام پالو راوستي دي او مونږ کولای شو چې یو بل ټکی ته چې اشاره وکړه وی ویل چې ملکی تلفات ډېره کم شوي او تر دې به هم کم کی په پای کې ځوانانو یو پریکړه لیک هم درلودو او دغه غونډه په ډېر شور او جان سره پای ته ورسیده
د ځوانانو په پریکړه لیک کې ځانګړي مشخص ټکي څو
هغه هم په دې پریکړلی کې ډیرو تقریبا یو څو ماده یې پریکړلی کو هغه کې ویل چې د افغانستان دولت باید د سولې پر اوستو کې هغه لوري شامل کړي چې د بار علاوه د دواړو خواو باید یو به طرف لوري دلته د سولې پر اوستو کې رول ولوبي او ویل چې باید د سولې راوستل عملی بڼه ولري ما چې په خپل عمل یو شمیر ځوانانو سره خبرې وکړې هغه ویل چې د سولې پالي شورا کې باید بدلونونه راشي دا غوي کارونه باید عملی جنبه ولري او وی ویل چې د سولې پر واسطو کې چې خپل پریکړه لیک کې ورته اشاره کړو ځوانانو ته باید ډیره برخه ورکړ شي او دغه د سولې راوستلو بهیر باید افغاني بڼه ولري بهرنیان په کلاس ونه وه دا د پریکړه لیک اساسي ټکی و
حمیده عثمان ولا کابل چې د جمهور رئیس حامد کرزی او د یو شمېر ولایتونو د ځوانانو د غونډې په ارتباط معلومات ورکول د یکشن به پروز د جاپان په مرکز ټوکیو کې افغانستان سره د مرستو نړیوال کانفرنس جوړی شي او افغان حکومت هم د کانفرنس خپل پلانونه وړاندیزونه برابر کړی دي په دې کانفرنس کې به نړیواله ټولنه د 2015 او 2040 میلادي کلونو ترمنځ له افغانستان سره د 15 میلیارډ ډالر مرستې ژمنې وکړي خو په افغان حکومت به یو لړ شرطونه هم کیشته په دې اړه له جانقه علي کوزي څخه اور
د ټوکیو په کانفرنس کې به د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په ګډون د شاوخوا او یا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي او مشران برخه واخلي د کانفرنس ګډونوال به د 2015 او 2040 کلونو ترمنځ د افغانستان د بدلون د مودې په نامه یاد شوی د افغانستان د پراختیا د دوام ژمنې وکړي په راپورونو کې ویل شوی چې د ټوکیو په کانفرنس کې به له افغانستان سره د لومړنیو اټکلونو یا هیلو څخه زیاتې یعنی د 15 میلیارد ډالرو مرستې وشي خو نوې خبره دا ده چې افغان حکومت باید د اداري فساد د له منځه وړلو د عدلي او حقوقي ارګانونو د اصلاح کولو د مالي سیستم د پیاوړتیا او نورو بدلونونو د عملي کولو ژمنې وکړي د ټوکیو په کانفرنس کې به له افغان حکومت سره د متقابل حساب ورکونې چوکاټ په نامه سند هم لاسلیک شي د ټوکیو د کانفرنس د اهمیت پړه د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وای
کانفرنس د لیډر کډ دروازهای ټوکیو را باز کرد و ټوکیو یکی از مغلق‌ترین و خوب‌ترین و مغلق‌ترین کانفرنس هایی است که در زندگی
په حقیقت کې د ریلی کانفرنس د ټوکیو کانفرنس ته لا خلاص کړ او د ټوکیو کانفرنس د افغانستان پړه د جوړو شو او خو ولسو کانفرنسونو په ډله کې تر ټولو مهم او پیچلی کانفرنس ګڼل کیږي دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې بے باوري زیات شوې دي د افغانستان دولت په شپږشتو برخو کې خپل طرح برابر کړی چې شپاره سیمه نل شوې دي افغانستان له کانفرنس څخه په کال کې څه لپاره 15 میلیارډ ډالر غوښتي خو دوه ورځې وړاندې نړیوال بانک دا رقم 3.1 میلیارډ ډالر ته راټیټ او ومانه او د دې پیسو په ورکولو سلام شو د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی څو ورځې وړاندې له درې ګونو قواو یعنی مقننه، قضایه او اجرایه قواو سره ګډه غونډه درلوده او صلاح شول چې له دې وروسته به کارونه په شفافیت پر مخ وړي او ضوابط به پر روابطو مقدم بولي. دوی دغه راز د اداري فساد د له منځه وړلو او ښې حکومتدارۍ لپاره هم ټینګې ژمنې وکړې. نړیوالې ټولنې په خاص ډول نړیوال وجهي صندوق له افغان حکومت څخه غوښتي چې خپل بانکي او مالي سیستمونه باید ښه کړي او د مرکزي بانک د اثارو زیرمې باید زیاتې کړي. دولت په دې اړه اقدامات کړي او د نړیوالو د غوښتنو د عملي کولو هلې ځلې روانې دي. کارپوهان وایي له افغانستان سره د توکیو په کانفرانس کې د مرستو ژمنې به په هیواد کې د نوي حکومت یا مشرتابه د رامنځته کېدو پر مهال عملي شي. په دې توګه نوی ټیم یا حکومت باید د دې مرستو او پروګرامونو د عملي کولو لپاره جدي کار وکړي. استاد مسعود په دې اړه وایي د توکیو په کانفرانس کې په حقیقت کې د 2014 او 2040 کلونو لپاره مرستې کیږي، یعنی دا هغه وخت ده چې د جمهور رئیس کرزی حاکمیت پای ته رسیږي او نوی ټیم چې رامنځته کیږي هغوی باید کاري اجنډا جوړ کړي او دا د راتلونکو دوو جمهور رئیسانو او حکومتونو لپاره ده. زما په فکر د اداري فساد، ښې حکومتداري، بشري حقونو او د ښځو د حقونو پر مسلو باید کار وشي او د دې په څنګ کې باید د حساب ورکولو مسله په جدیت سره مطرح شي. افغان دولت باید د خپلو پروژو لګښتونه په شفاف ډول ورکړي او کنه نو بیا به هم په اصطلاح همان آشو همان کاسه وي.
د ټوکیو کانفرنس په ارتباط مو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد مسعود څرګندونې اوریدي چې د راپورټ په پای کې تاسو اوریدي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په ویلامي کې ویلي دي چې د ټوکیو کانفرنس کې په افغانستان کې د بشري حقوقو مسله د اجنډا په سر کې ځای شي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالې مؤسسې د دې اعلامي مهم ټکي اجمل اند اوروي.
د بشری حقوقو د څار یا هیومن رائټس واچ د ادارې د آسیا د برخې مشر براد آدمز وایي هغه پریکړه چې مرسته کوونکي هیوادونه د توکیو په کانفرنس کې کوي دا مو افغانانو پر ژوند پر راتلونکو کلونو کې پراخه اغېز لري. د نوموړي په وینا دا مهال په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت ډیره خرابه ده او تر دې د لا خرابې خواته روانه ده. د شاوخوا بیا هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي د روانې یک شنبه په ورځ د جاپان په توکیو ښار کې د افغانستان سره په راتلونکو مرستو ملاتړ باز کوي. په ځانګړې توګه وروسته د 2014 میلادي کال څخه چې نړیوال محاربوي سرتیری له دې هیواد څخه وځي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي په دې کانفرنس کې باید د افغان ښځو پر ستونزو ډیر تمرکز وشي. د دوی په وینا کې هم د 2001 میلادي کال راوروسته د ښځو د حقوقو په برخه کې یو څه پرمختګونه شوي، لکه وسی یو شمیر ښځې زده کړي او طبي خدمتونو ته لاسرسی لري او په ټولنیزو چارو کې هم ځینې ښځې برخه لري، خو د دې ادارې په وینا لا هم افغان ښځې له جدي ستونزو سره مخ دي. په راپور کې ویل شوی د ټولو افغان جنونو نیمایي لا هم خونځوي ته نشتللې، ډېری کمی للی سو فارغيږي. د جنونو پر خونځوي بریدونه عام دي. د مور او ماشوم د مړینې لمخې لا هم افغانستان د نړۍ د هیوادونو په سر کې دي او هغه خزه چې لکوره بهر کار کوي لګواخونو او وخت نا وخت لا تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقوقو د څار ډلوي په افغانستان کې د خزو او جنونو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي ډېرې پیښې پټې پاتې کیږي او په قضایي دارو کې شته ستونزې د مخه نیسي چې خزه ورته شکایت وکړي. د بشري حقوقو د څار ډله زیاتوي مرسته کوونکي هیوادونه د په توکیو کې دا روښانه کړي چې د ښځو د حقوقو په برخه کې د افغان حکومت د پرمختګ دوام د دې هیواد سره د نړیوال ملاتړ او مرستو له دوام سره تړلې. د بشري حقوقو د څار ادارې افغان حکومت او نړیواله ټولنه دواړه په دې ملامت کړي چې د هیواد دراتونکو په اړه په بحثونو کې ښځو ته برخنه ورکول کیږي. د بشري حقوقو په دې اعلامیه کې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د بشري حقوقو په ساتنه کې ناتوانه بلل شوی او زیاته کړي چې قاضیان او څارنوالان سم روزل شوی نه دي، اداري فساد پکې عام دی او د ښځو سره تعصب هم کومه غیري عادي خبره نه ده. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د افغانستان لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په توکیو کې د پر ولسمشر کرزی ټینګار وکړي چې د خپل هیواد له عدلي او قضایي سیستم څخه دی اداري فساد لري کړي او د قاسیانو، څارنوالانو او پولیسو لخوا دی د ښځو له حقوقو څخه د سرغړاوي مخه ونیسي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ملاتړ غکړي او لمرسته کوونکو هیوادونو یو وخت چې د دې کمیسون ملاتړ وکړي. د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ادارې وایي د ولسمشر کرزی زینو ورستوي کړونو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کارونه زیانمن کړي. د راپور په وینا ولسمشر کرزی په دې وروستیو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د درې کمشنرانو د لرې کولو پلان اعلان کړ، خو تر هغې وروسته یې هیڅ ګام نه دی اخیستی چې په دې توګه یې د کمیسیون چارې له خنډ سره مخ کړي. رپورټ زیاتوي د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نورو غړو د کار دوره هم په تمامېدو ده، او ولسمشر کرزی یا باید د همدوی د کار دوره تمدید کړي او یا یې پر ځای نور خو وړ کسان وټاکي.
د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته پر رسیدلو سیمیسونو کې بریالی بهیر له ننګرهاره لیکي، په دې ولایت کې د سړي تښتونې پیښې زیاتې شوي او یرغمل کوونکي ډېرې پیسې غواړي، ژر تر ژره باید د دې مخه ونیول شي. محمد نسیم د بلخ ولایت له چمتال ولسوالۍ لیکي، دلته ازادي راډیو هیڅ نه اورېدل کېږي په هیڅ موج کې، خو زه وایم چې ازادي راډیو د اف ایم په 1015 صفحه په مزار شریف کې او په منځني صفحه 1290 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. 2:10 شوې. لنډ خبرونه له اجمل انتخاور.
ولسمشر کرزی د ځوانانو د سولې د ملي جرګې د درې ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ ځوانان دې ته وهڅول څو د پوهې له لارې د هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د کابل په پکتیا کوټ سیمه کې د پرونی اور لګیدنې له امله 14 تنه مړه شوي او له 1550 څخه زیات کسان ټپیان دي. د بلخ ولایت د پولیسو چارواکو یو کس چې په مزار شریف کې ځینې اهداف په نخه کړي وو له 100 کیلو ګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولې ده. پاکستاني چارواکو ویلي د وو میاشتو بندیز وروسته یې هغه لاریو ته چې په افغانستان کې ناټو ته اکمالات لیږدوي د چهارشنبه پورې بیرته په خپل لاره د تګ اجازه ورکړي. د جاپان د پارلمان کمیسیون د پنځشنبه پورې ویل د دې هیواد د فوکوشیما تومي تاسیساتو کې د تیر کال رامنځته شوی ناورین د لوی لاس رامنځته شوی پیښه وه. او دا مصر دولتي خبري اژانس وی دی ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پرون ل خپل مصري سیال محمد مرسي سره تلیفوني تماس نیولې او نو مولي ته د بریالیتوب هیله کړې ده.
د افغانستان په شمال کې د بلخ او سمنګان ولایتونو لسګونو زرو کورونیو ته برېښنا ورکړل شو. دا اعلان د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان په مزار شریف کې وکړ او د بلخ والي ترې هیله وکړه چې د مزار شریف ته شارت برېښنا سونځه ژر تر ژره هوار کړي. له همدې شاره د ازادي راډیو خبريال عبد اللطیف سحاق رپورت لري.
د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي مزار شریف کې د برېښنا د یو سبستیشن د کار په بشپړېدو سره د بلخ او سمنګان ولایتو 50,000 کورونو ته برېښنا برابر اسو. د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان دا خبره تیر ماښام مزار شریف کې د یو سبستیشن د پرانیستلو په غونډه کې خبريالانو ته بیان کړه. نوموړي وویل چې دا سبستیشن د 9.55 میلیون ډالر په لګښت سره د نړیوال بانک په مرسته جوړ شوی دی. وزیر وایي دا سبستیشن 50 میګاوات امپیر ظرفیت لري او د سمنګان ولایت مرکز ایبک خار تر څنګ د بلخ ولایت د مارمر ولسوالۍ او د مزار شریف زینو سیمو ته برېښنا برابره کړي. نن کومه پروژه چې رئیس صاحب تاسو ته تشریح کړه د سبستیشن د پراختیا ده چې 50 میگاواتونه سلو ته به پراختیا عمومي انشاءالله د جدي نظارت په اساس به دا ټولې ستونزې لرې سي او د ترانسفرمرونو په نصبولو سره به د خلکو کورونه برېښنا نه منور سي. اما د بلخ ولی وایي په داسې حال کې چې مزار شریف خار کې دوه لوی سبستیشنونه موجود دي، اما د دې خار اوسیدونکي اوس مهال هم څلوري ساعته برېښنا ته لاسرسی نه لري. نوموړي وویل په دې خار کې ستونزه د زاړه سیستم موجودیت دی او وی ویل درې کاله مخکې د اوبو او برېښنا وزارت د یو کمپنۍ سره د مزار شریف د زاړه سیستم د نوې کېدو قرارداد لاسلیک کړی و، اما د درې کلونو په تیریدو سره اوس مهال 1.5 سلنه کار بشپړ شوی دی. نوموړي د برېښنا وزیر نه وغوښتل تر څو دې کمپنۍ نه قرارداد بیرته ترلاسه کړي.
متاسفانه چې ما با این پیشرفت و امکانات را که در اختیار داریم اما هم حد نو مشغول شبکه دارم که
متاسفانه مونږ سره د دې ترقی موکړي او امکانات لرو، سره له دې هم مونږ د برېښنا د نوې شبکې د نشټوالي سره مخامخ یو. مونږ درې کاله مخکې د امیر صاحب په حضور داشت او د نړیوال بانک په مرسته د نوې شبکې کار پیل کړی و او کومه کمپنۍ چې دا کار باید یو کال کې ترسره کړی وای او د ورونو په خبره اوس مهال د درې کلونو په تیریدو سره 1.5 سلنه کار بشپړ کړی. زه د بلخ ولایت د خلکو په استازیتوب سره وزیر صاحب نه غواړم تر څو دې کمپنۍ باندې فشار راوړي.
ما برابری از همه مردم خواهش میکنیم که انتظار ما توقعی ما یه است که این کمپنی فشار داده شد.
اما د برښنا وزیر اسماعیل خان بیا دیوالی د خبرو په تایید سره وایي که څه هم دا کمپنی ډیره ناکامه ده، اما که هغوی وغوړي چې دا قرارداد تینه بیرته ترلاسه کړي کلونه کلونه به دا پروژه په ټپه ودرېږي. د افغانستان وارداتي برښنا چې د شمالي ګاونډي هیوادونو نه افغانستان ته راځي بلخ ولایت نه یې مزي تیر سوي دي، اما اوس مهال د دې ولایت 80% خلک برښنا ته لاسرسی نه لري او د هوا په ګرمېدو سره هغوی سختو ستونزو سره مخامخ سوي دي.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو د فارمونو خاوندان وایي له یوه بل ځای ته د انتقال په وخت په لارو کې پولیس ترې پیسې غواړي، او له بل پلوه په ننګرهار کې د مچیو د ناروغیو پوره معالجه او خوراک نشته. د ننګرهار د کرنې اداره ستونزې مني او وایي چې اړوند ادارې به یې حلولو ته مجبوروي. داود وفا رپورټ لري.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو کاروبارین وایي په خپل وطن کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او اړ شوي چې خپل فارمونه پښتونخوا او نورو سیمو ته ولېږدوي. د شاتو مچیو د فارمونو خاوندان وایي د مچیو د انتقال په وخت ترې پولیس پیسې اخلي، او له بل اړخه د مچیو د خوراکي او ناروغیو په وخت د درملو له نشتوالي ستونزو سره مخ دي. د وفي الله په نامه د مچیو یو خاوند وایي
دا د لارې مشکلات موږ ته ډېر خدمت خدا وس کېږي چې د لارې مشکلات کې موږ سره پوره همکاري کوي. پولیس موږ نه پازا به وړل لاړو لکه پاکستان ته باید بونډرۍ باندې سره
نوراحمد په نامه یو بل ویل د حاصلاتو د کموالي له امله اړ شوي خپل فارم پنجاب ته یوسي.
مچو لرون کما دغه مچي چې موږ دلته درلودلې په دغه ځکه د پسرلی یا دغه نورو سره کوم موسمونه چې وشنشو به یا خیا بد پسپین غر کې په کابل کې نو موږ له تمام نو شول په هغه ټیم کې بارانه نو وشکالي و اندونه مچو کو چې ځان ساتلو چېرته مچي موږ یو پرملتا پنځه بوشکیو کې او دلته لس بوشکیو کې نو لاغه پنځه ختمامېږي. په دې خاطر پنجاب ته وړي دي او پلان د پاره پنجاب کې د بیري سیزن ته مخې دي.
د ننګرهار د کرنی رئیس محمد حسین صافي ویل د مچي د خوندانو ستونزې امنیتی چارواکو ته رسولي او د فارمونو وندان باید د دستونزو پوښت خبر کړي.
مونږه په هره ولسوالۍ کې د 5000 ډالر پورې راګان توګه ورته پیسې ورکو. تاسو د پولیسوالۍ کې زما د ترویج مدیرانو سره د زراعت د مامورینو سره په تماس کې شئ چې د تاسو د انکشاف لپاره چې ان شاء الله زمونږ په توانمندۍ کې کوم هغه مونږ به هم بین المللي ټولنې سره هم لوالي صاحب سره هم ولایتي شورا هم بل ولسونو سره مشوره کوو. ما بارها چې دې مشکلاتي ما پولیسو ته مرسولای دا والي صاحب ته مرسولای دا کمانډانۍ ته مرسولای دا هم کدوی چیرې دغه حالت سره مخامخ کیږي چې پولیس دوی ته مشکلات جوړي نړۍ د شیما ادارې ته او دلته بځبه جناب والي صاحب او امنیتي ارګانونه چي دي ټول بځزه ان شاء الله په راپور په جریان کې واچو متصل درنه مخنیوي وي.
پننګرهار کې پر رسمي ډول د شاتو مچي یو نیم سل فارمونه ثبت شوی چې د ګرمۍ پر روان موسم کې لستونزو سره مخ دي.
یو شمیر سوداګر او عام خلک په افغانستان کې د بیمه د شرکتونو د پیاوړي کولو غوښتنه کوي، ځکه د دوی په وینا دا شرکتونه اوس مهال په هیواد کې د بیمې د بهیر د بشپړولو وړتیا نه لري. د آسیا یا له پانګونې څخه د ملاتړ اداره وایي چې د بیمې شرکتونه باید یو روښانه سیستم جوړ کړي څو عام خلک او سوداګر پرې باور وکړي. د افغان ملي بیمې شرکت مسؤلان وایي چې دوی په دې برخه کې کار پیل کړی څو دا شرکت په خپلو پښو ودروي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال محمد قسیم سولمل په رپورټ کې.
د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د بیمه یو شمیر شرکتونه فعالیت کوي، خو خلک او سوداګر پرې باور نه کوي او خپل مالونه نه بیمه کوي. یو شمیر افغان سوداګر وایي چې د بیمه کوم شرکتونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي کافي وړتیا نه لري او د خپل مالونو د بیمه کولو لپاره ورته زړه نه شکي. یو تن افغان سوداګر عبدالغفار داوی ازادي راډیو ته ویل چې کچیر د بیمه شرکتونه په صحیح ډول کار ونه کړي نو به زیات سوداګر خپل مالونه له هیواده وباسي.
در افغانستان متاسفانه دلچسپی
با خوشنۍ سره په افغانستان کې ستري کمپنۍ د بیمه سره لیوالتیا نه ښیي. دا په دې معنی ده چې په دې برخه کې پاملرنه نه کیږي. افغان بیمه چې په خپل وخت کې یوه ستره کمپنۍ و باید فعال کړی شي څو افغاني کمپنۍ په خپل بیمه بسنه وکړي.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د بیمه یو دولتي شرکت فعالیت کوي چې په درو ولایتونو هرات، مزار او ننګرهار کې نمائندګۍ لري. د دې دولتي شرکت ترڅنګ یو شمیر د بیمه خصوصي شرکتونه هم په افغانستان کې فعالیت کوي چې له مکررو کوششونو سره ونتوانېدل لاغوی سره تماس ونیسو. د نور هیوادونو پر خلاف په افغانستان کې عام خلک د بیمې له سیستم څخه پوره معلومات نه لري او وایي چې دا شرکتونه لکه څنګه چې شای دومره فعالیت نه کوي. د کابل یو اوسیدونکی داسې وایي:
زما نوم خدای بخش دی. د هیواد څخه بهر مې بیمه لیدلې، خو په افغانستان کې ځکه چې نړیوال معیارونه نه مراتېږي نو بیمه یې هم په نړیوالو معیارونو برابره نه ده، ځکه چې پر دولت باندې باور نشي کېدای. په افغانستان کې د بیمې لپاره 1500 یا 300 او یا هم 1000 افغانۍ تحویلوي. نو کله چې د یو چا کور اور واخلي او یا کومه بله پیښه ورته رامنځته شي، نو زه باور لرم چې بیمه هغه نشي حمایه کولی.
په ورته وخت کې د ایسا ادارې د پانګونې د ودې د برخې مسؤول روح الله احمدزی وایي چې په افغانستان کې د پانګ اچونې په برخه کې د بیمې د سیستم نه موجودیت یو اساسي خنډ دی. ښاغلی احمدزی داسې وایي:
په افغانستان کې د بیمې سیستم نشټوالی او هغه چارچوکاټ چې دغه په اساس باندې خصوصي پانګوالو ته بیمه او دغه خدمات وړاندې شي، په افغانستان کې په تېره لسیزه کې حتی نه دی رامنځته شوي او اوس مهال ټول خصوصي پانګونې په افغانستان کې پرته د بیمې له سیستم نه دوی کار کوي، چې دا په خپل ذات کې یوه نقیصه ده.
د افغان ملي بیمې شرکت د سوداګرو دا ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی کوشش کوي د افغانستان د خلکو لپاره د بیمې ښه شرایط برابر کړي. د بیمې ملي شرکت سرپرست فد داود ازادي د ټول چې اساسي ستونزه دا ده چې خلک د بیمې له سیستم سره پوره بلدتیا نه لري او له همدې امله بیمې ته هم زړه نه شکوي.
د این ته مشکلات زیات است. ما میخوایم که قبل خدمات خود
دلته ستونزې زیات دي. مو غواړو د بیمه خدمات دا ډول جوړ کړو چې خلک خپل مراجعه وکړي او زموږ څخه بیمه وغواړي. موږ ورسته له هغه خلکو ته معلومات ورکوو چې بیمه په څه معنا ده. دا تلویزیون لارې او د غراز مو خپل د بازار موندنې لپاره کارکونکي بلابل زینو ته واستول چې د بیمه لپاره معلومات ورکړي.
د شغلی داوود په وینا اوس مهال په افغانستان کې 90% خلک بیمه نه لري. شغلی داوود ویل چې زیاتره هغه کسان چې د دولتي او یا شخصي ادارو لخوا دوی ته مراجعه کوي، هغه کسان دي چې په جبري شکل د روغتیايي بیمې لپاره ورستول سوي. شغلی داوود وایي چې ډېر ژر به د بیمې ملي شرکت یو نمایندګي په کندهار کې هم فعال سي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ: په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
کابل ښار ته څیرمه په قرغه کې د سپوږمۍ پر تفریحي هوټل له بریده نږدې 2 اونۍ اوړي. د دې هوټل مالکان وایي چې اوس دا هوټل بیرته رغولی او کرار کرار یې د مشتریانو شمیر په زیاتېدو دی. دوی زیاتوي چې هوټل ته په 2 ساعته وسله والا نښته کې د 140,000 امریکایي ډالرو په ارزښت تاوان اوښتی وو چې اوس یې له رغولو وروسته بیرته پرانیستی. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
قرغه د کابل ښار یوازنی تفریح ځای ده چې عام خلک د ورځنیو ستړیاوو د لرې کولو لپاره له خپلو کورنیو سره ورځي. په یاد تفریحي ځای کې ځوانان میلې جوړوي او میلې اتونه نه کوي او هم په ساعتونو همدلته پاتې کیږي. موږ کله چې د سپوږمۍ هوټل د بیا رغونې د چارو د لیدنې په مقصد یاد هوټل ته ولاړو، نو د پخوا په څیر یو شمېر خلک د یاد هوټل مخې ته ناست وو او ډولچانو مس ډول واهه او دوی ورته اتونه نه کول. نږدې 2 اونۍ وړاندې 4 وسلوالو کسانو په سپوږمۍ هوټل باندې د شپې 11 بجې برید وکړ. د چارواکو په وینا د طالبانو په دې حمله کې چې 2 ساعتونه یې دوام وکړ، لږ تر لږه 7 تنه ووژل سول. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او ویې ویل چې بهرانیان او بډای افغانان د قرغې په بند کې د عیشي محفلونه جوړوي. د هوټل چارواکي وایي چې هوټل ته یې د 1,00,000 امریکایي ډالرو په اندازه زیان اوښتی وو چې 2 ورځې وړاندې له رغولو وروسته د مشتریانو پر مخ بیرته پرانیست. د سپوږمۍ هوټل اداري مدیر ډګروال اسدالله ازادي راډیو ته وویل چې د پخوا په پرتله یې 50% کې مشتریان کم شوي دي.
هغه وخت نه چې دی افتتاح شوی ده او زموږ هموطنان دلته تشریف راولي او خپل تفریح دلته تیری ورځې کشپې میلمانه یو شپېته 50% کم شوي. مګر همداسې داد ورکوو چې موږ د خپل میلمانه دپاره د هغه هموطنان چې دلته تشریف راولي په بنده قرغه کې ښې عزت کولو دپاره موږ اطمینان در.
هغه زیاته کړه چې ورځ تر بلې د مشتریانو د راتګ کچه زیاتیږي او هیلې وښودله چې په کم وخت کې به بیا پخوانی حالات ځان ته غوره کړي. کله چې موږ سپوږمۍ هوټل ته ولاړو په یاد هوټل کې د بیا رغونې چارې بشپړې شوې وې او د پخوا په پرتله یې ښایست دوه برابره شوی و. سپوږمۍ هوټل ته اوس هم ډلې ډلې خلک له کورنۍ سره راتلل او په یاد هوټل کې یې ډوډۍ خوړلې، خو دوی په امنیت باندې اوس هم پوره ډاډ نه درلود.
زما نوم عید ولی ده او د خوست ولایت یم. اوس بیخي خاموشي ده کنه، اوس خو موږ دغه موږ ته خو جدا مولید دلته دغه دیوالونه دغه خراب شوي کنه، موږ خپل ولا ګبرو شو والا چې اوس په تشویش کې وځو کنه.
په یاد تفریح ځای کې خلک کم لیدل کېدل. امنیتي مسولینو په یو کیلومتر کې سخت تلاشي کوله او کله به چې په چا باندې شک راغی نو ورنه به پښتنې هم کولې. په لوکسو موټرونو کې ځینې خلک راتلل، خو له خپلو موټرونو نه ښکته کېدل او بیرته به یې مخ د ښار خوا ته اړاوه. په قرغې کې د سړک پر سر باندې د وړو هوټلونو مالکان وایي چې جګړې په کاروبار باندې ناوړه اغېزه کړې ده. د یادو هوټلونو مالکانو ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به ان تر نیمو شپو ورته مشتریان راتلل.
جنگ نروس تا خویسم نشتا بازار کماله خوش مخ کی قدرت غ پر اور خستا بازارون و سور کی پوش منگم خوشاله هوټل مالکانم خوشاله اوس کو بس خپای اورورا خو ډیر درز غ پر اور سړی خوشاله د اسپندرم خوشاله ته خلا هوټل والا خه کنه
زلتا کړي پازم مخ کی خسور کی خود درز کی بم غوخه په خولی اوس بس دس بی سور شوی چې دو درې کړي د ورځې په خاو مخ کی 50 کیلو شپته کیلو په خواله اوس غونډه 10 کیلو 15 کیلو.
دوی هم وایي چې ورځ تر بلې مشتریان زیاتیږي، خو وایي دا چې روژه په مخ کې ده نو د یوې میاشتې لپاره به نور هم کارونو په سوران نه شي. د چارواکو په وینا پخوا به د قرغې تفریح ځای ته په زرګونو کسان د تفریح لپاره راتلل، ولې اوس مهال شمېر سلګونو تنو ته رسیږي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
ازادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسيله
دا وسيله زړه نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایي چې زیم،
نه بته نه بزیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایي چې ته،
هم بزیم هم بته.
د روان خبرونه د اونیس پروګرام وخره رسیدلې ده. د ګوډیا 4 اونیس تفریح پروګرام سره ورو
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
کو ګوریدونکو سلام. حکومت په داتې رومر د اداري فساد لمنځوړلو ته د ملاتړلو خبرې کوي. کاش کې او څوکي زیاتره خلک ګمان کوي چې دا هسې خبرې او تر بوسو لاندې اوبه تېرول دي، ځکه دغه سوعدي لاف یوان رسمي مجلسونه پخوا هم ډېر شوي دي. ښایي د دې خبرو معنا به سرچپه وي او موږ به نه پې پوهېږو، یعنی چې فساد نور هم تېز کوي. د خپرونې په پیل کې ځینې سیمې او ځایونه در پېژنو.
د کابل سین
د پلاستیکی پاکټونو لویا کاروان ده.
د کابل جلال آباد لویا لاره
د مرګ او ژوبلې لوی واټ.
د کابل ښار منډي
د ټیلې تمبې مشهور لوبغالی.
کابل ژوبن
د دوز مریانو، څو شادیانو، لیوانو او یګو هغه زندان چې هر لیدونکو ته د یوې مړې ډوډې لپاره لزل سلام چوي او سترګکونه وایي.
د دمزنګ، نوابات، چلستون او نورو غرونو کورونه
هغه خوږې مینې چې خاوندان یې په ورختلو سره د ورځې څو ځله ځانونه په خپلو خولو مینځي.
د ماهی پر بند
د هغه سوالګر کچکول چې یوازې شپږ میاشتلو وبونه ډکوي.
ترافیکی اشاره
هغه رنگینه رڼا چې هیچا ونه لیده.
باغ بالا
هغه ځای چې په بالا کې پیسو والا مزی کوي او په باغ کې کیلونز کوون کی.
آمو سیند
هغه یو سترګې وګه خمار چې یوازې د افغانستان غاړه ویني او تیروي.
د ننګرهار فارمونه
د هغو کمزورو ونو رمه چې هر ورځ تی لڅو دانو پوستکی استل کیږي چې وچی شي.
ډیرای کلیوال بهر ته د مزدورۍ لپاره ځي چې پیسې وګټي او د اولادونو راتلونکي یې روښانه شي. خو بیا خبره هماغه د متل شي چې وایي ابا کور نشته اولادې ډار نشته. که نه منئ نو دا واورئ.
الو
اورم اورم
څنګه یې؟
خیم ته څنګه بادام ګل او نتکی څنګه دی؟
شکر دی خیو، بادام ګل او نتکی دویم روغ جوړ دی، یوه شیبه یې له خولې نه نه یې غورځولی.
ښځې څه درته ووایم، ډېره مې یادېږي، باور وکړه که به مې یوه شیبه مې رسوې. خو څه وکړم، مجبوري بده بلا ده.
درواغ مه وایه، که دې رښتیا یادېدلی نو په خدای چې یو ځلې خو به راغلی وې. لس کاله دې ووتل.
څه لیونۍ یې، ولې نه درځم؟ پیسې مې له شرکت سره بندې دي، په نن او سبا مې تېر باسي. خدای دې دوی ته انصاف ورکړي.
ټول دې په دیدن او غږ پسې ارمانجن دي. ته څه خبر یې چې په مخ څه تېرېږي؟
ولې د ازادۍ راډیو فرمایشي خپرونې نه اورې؟
نه ولې؟
او د ما ساده خځې، هر ورځ د ازادۍ راډیو فرمایشي خپرونې ته تلیفونونه کوم، تاسې تم سلامونه وایم، ټول کلیوالې اوري. خدای مخوار که یوازې تاسې بیړاګانې نه اورئ.
موږ څه خبر یو چې ته راډیو ته تلیفون کوې؟ له دې وروسته به یې هر ورځ اورو.
او اوري ښه خځې، اوس دا ووایه چې بادام ګل څه یم ته بلاړ؟
هغه کله ښوونځي ته ځي؟ ښوونځی خو یې پرېښود.
ولې؟
ویلی چې سبقونه مې نه زده کېږي.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، څه کوې چې د خوراکي زړه پې خوري؟
او ښځې، سبق د سړي زړه نه خوري، څومره ساده یې ته.
که یې زړه نه خوري نو مغزه خو یې خوري.
او ساده ښځې، هېڅ شی نه خوري، که یې خوړل کولی اوس به دا نور خلک یو هم نه وو.
د جنګ دپاره دې ټلیفون کړی؟ دلته دې کم مغزه را وخواړه، اوس له غزنه هم نه درنه خلاصېږم.
او ښځې، ته خو دا ماته وګوره، د عربو په سرو ګرمیو کې په اتیا متره څا کې کوزېږم او کار کوم. که ګازو ونیولم او یا څا راباندې راکېناسته، بیا نو شکوه خپل جړ وېښتان.
ځه، خدای پاک به یوه مړۍ روزي راکړي. روزي خو یوازې په ښوونځي کې نه ده؟
که روزي په ښوونځي کې نه ده، نو د روزي د ګټلو چلونه خو پکې زده کولای سي.
د چلونو غم یې مه کوه، دومره چلونه یې اوس هم زده دي چې تا به له سینه تږی تېر کړي.
نو اوس څه کار کوي؟
په غولکه مرغۍ ولي ورته ړنده مې کړي. هغه د غولکې روپۍ هم نه درلودې، ماما یې ورته جوړه کړه.
مرغۍ ولي؟ عجیبه کسب ته دې اچولی ده، ښه سړی به ترې جوړ کړي.
ځه هلک دی، چې غټ سي په خپله یې عقل سر ته راځي.
و ښځې، عقل چې یو ځل پښو ته لاړ شي بیا سر ته نه راځي.
ځه، د تا عقل هم په پښو کې و، څنګه مې سر ته درته راوست؟ ما ویل چې
خبره مه ژویه. تا څه ویل؟
ما ویل چې کوژده مو ورته کړې وای، خلکو له دننه وړو وړو ته وکړې.
ښځې، نور مې مغزه مه خرابوه، دغه یوه ښځه یې پاتې ده چې دا مرته وکړمه، بیا به نو ښه شی ترې جوړ سي.
په مځکه مځکه مه لګېږه، ځه نه به یې ورته کوم. د ما په قسمت کې به خدای نګور نه وي لیکلي.
بس که ښځې، نور مې په سر درد سو، که څه شی مې په کار وي ووایه چې در ولېږم.
پیسې راولېږه، خو ګوره چې بادام ګل ته یوه ښایسته د دوبۍ غولکه راولېږي. بادام ګل ویل چې ربړونه یې شنه وي، اوس د کلي د ټولو هلکانو په غاړه کې همدغه د دوبۍ غولکې پرتې دي.
اوس د خندا څو لنډن فلکونه هم وګورئ.
یاره ښځې، نن خدا کچالوش کنه ډیره خوندوره ده. چې دا ولی
دا خو ځکه چې کچالوی د غلا دی. سړیه زه په کوم ډول جامو کې ښکارېږم؟
په همغه زړو جامو کې.
پلاره خلک په دفترونو کې څه کوي؟
وای څه کوي؟ خو رشوت اخلي کنه.
او هو وروره دا ولی لارې خبرې سره شل قسم اخوري، اخیر دا سودا خو پر رضا ده.
په خدای او په قرآن چې تازه سړی مجبوره وای. صاحب هغه بخششي چې راغلی هغه څنګه کوم؟
ځان غلی کا او څوک مه خبروه.
ګرانه څه وخت به د وصال په خواږو ماړه شو؟
ګرانې هر وخت چې پلار د ما د موټر مخې ته برابر شو.
یو نرمه سندره مو درته په ماست انداز کې ویلې ده، په اورېدو یې که مست نه شوئ نو خوږ خو به خامخا شئ.
کروزینو ندی زیاتیږي درېغه درېغه، کروزینو ندی زیاتیږي درېغه درېغه، د مرمۍ په شان تیریږي درېغه درېغه، د مرمۍ په شان تیریږي درېغه درېغه. خدای مو ساته دا د خار د څلور لارو، خدای مو ساته دا د خار د څلور لارو، چې دوه درې ساته بندېږي درېغه درېغه، چې دوه درې ساته بندېږي درېغه درېغه، د مرمۍ په شان تیریږي درېغه درېغه. که سړی مخ ته ورشي که موټر، که سړی مخ ته ورشي که موټر، په یوه هم نه بندېږي درېغه درېغه، په یوه هم نه بندېږي درېغه درېغه، د مرمۍ په شان تیریږي درېغه درېغه. کروزینو نه دي زیاتېږي درېغه درېغه، د مرمۍ په شان تیریږي درېغه درېغه. چې د تورو خو ویني دا خلک، وایم چې د تورو خو ویني دا خلک، پیاده رو کتری پټیږي درېغه درېغه، پیاده رو کتری پټیږي درېغه درېغه، د مرمۍ په شان تیریږي درېغه درېغه، د مرمۍ په شان تیریږي درېغه درېغه. خل لری چې وویني ځان پټ کړي، خل لری چې وویني ځان پټ کړي، ترافیکم تی ویریږي درېغه درېغه، وایم ترافیکم تی ویریږي درېغه درېغه، د مرمۍ په شان تیریږي درېغه درېغه. کروزینو نه دي زیاتېږي درېغه درېغه، کروزینو نه دي زیاتېږي درېغه درېغه، د مرمۍ په شان تیریږي درېغه درېغه، د مرمۍ په شان تیریږي درېغه درېغه.
دا خبرونه ما ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالرحمن صادق سپینغر، سپوږمۍ حسین حکمت او هیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4 یو، کندهار 22، جلال آباد 4، خوست 1، کندوز 1 او یونیورسټي ټاون پېښور 1.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نابود خانه‌ای، نابود خانه‌ای، نابود خانه‌ای.